سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبيبي قصره د مبارزې ملي اداره وايي په تیرو درې ورځو کې په اولس ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه دولس کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یولس نور ټپیان شوي دي. د اورښتونو له امله د مرګ شوبله په کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې اوښتې ده. له طبيبي قصره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړي بیان کې د هم ویل چې د اورښتونو او سیلونو لامالا دو سوا چلور ویا کورونا بش پلوی جار شوی او نیشده یو زرو پینزه سو شپیت کورونا پا جوزی دول تخریب شویدی. پا افغانستان که دا تیر و دری ورزو پترتس که دا ورختون لامالا یو شمیر مالی زیانون هم اوخت دی او دا شاو خوا دو لسو چاروی و دل منزدلو خبرون هم خبر شویدی. دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر ایکسپانو لیکلی دی چې د حفظ او مراقبت مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې یو لیک سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړی چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سمه لار خلاصه شي او بیا ټولو موټرو ته د تیرېدو امکانات برابر شي. ټولګټو چار وزارت د ویان په وینا کې چرته واوره او طوفان ودرېږي نو سبا به د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي. د سالنګ لوی لار د دوشنبې له ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اورلګېدو له امله شاوخوا څلوېښت تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې سل تنه نورو ټپیان شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور قصدن چاچولی و. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلي دي چې پېژندل یې سخته ده. دا پېښه د شپې د یوې نیمې بجې وروسته رامنځته شوې ده. سیمه کې امنیتي ځواکونه دي او د سیمې پر سر الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي چې تر اوسه د اورلګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبر نن پنجشنبه د ایران دولتي ټلویزیون خپور کړی. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والی د مرستیال سعید پورعلی په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یو ویشت کاله عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله. پورعلی ادا کوي چې دا سرتیری د بلوا کوونکو له لورې وژل شوی دی. د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې ایران د دولت پیاوړی مټ کړل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسیې سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي، خو نوموړي وویل داسې هم ممکنه نه ده چې په هره بیه موافقه وشي. د زیلنسکی د تېرې شپې دا ټلویزیوني وینا یوویشت دقیقې وه. ده وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون نوي سلنه بشپړ شوی دی، خو د نوموړي په ټکو چې پاتې لس سلنه به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت نه غواړي. زلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمېدل نه غواړو. لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړی دا د دغې جګړې څلورم کال دی. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. د طالبانو حکومت یو ځل بیا ویلي چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو څخه د اکسټ اگزام اخلي. خو دا چې د امتحان څه ډول امتحان دی او انجینر ورته څومره په تمه دی او که چېرته وانخیستل شي تاوانونه دی څه دی؟
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده. نو په روغتونونو کې چې ډاکتران نوي ښځینه نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي؟
روسته به د هغه نجونو چې له انسټیټیوټونو فارغې دي او نه دي توانېدلي چې د ازموینه ورکړي اندېښنې به یې درسره شریکې کړو. له دې سربیره خوست ولایته به وشو چې هلته د کرکټ د لوبغاړي او ستوري په مرسته یو شمېر کورنیو ته کورونه جوړ شوی.
نوم یې د غری خلکي خورون غریبون خلکي زه په دوبۍ کې وو خو سعید دومره هغه نه روګټله تنخوا چې هم صرف و پمنی ترلاسهله هغه په میاشت وله شو.
دا چې دا کورونا د افغانستان د کرکټ کوم لوبغاړي دغو خلکو ته آباد کړي وړاندې به یې جوسیات درته ووایو. له دې سربیره د سالنګ د لوی لارې د خلاصېدو په اړه او دا چې خلک له کوم ډول ستونزو سره مخ دي شکایتونه به درته واورو. او په پای کې به سره دا هم واورو چې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړي. کوم لوبغاړي په کې دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د مطالعې مشتمل هم غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستړی مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلالوف دی. تاسو مهال چې د طالبانو حکومت تازه او زلبیا د امیر روغتیا وزارت روغتیا علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکزیت اگزام ازموینه مهال ویش اعلان کړی. یو شمېر خزینه فارغانې وای د دریم پرلپسې کال لپاره هم له دې ازموینې به برخه شوې دي. دوی شکایت کوي چې له دې عمله د کار اجازه نه ورکول کېږي. بل خو ځینې ډاکټران وایي دا پرېکړه یوازې د فارغانو لپاره اندېښنه نه ده بلکې په خبرې د هغو روغتونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې ښځینه پرسونل پکې نشته او یا یې هم ډېر له کمښت سره مخ دی. نور تفصیل فیروزه عزیزی اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اگزیټ ازموینې مهالویش اعلان کړی، خو ښځینه فارغانې وایي د پرله پسې دریم کال لپاره هم له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په هغه اعلامیه کې چې سه شنبه د جدي په نهمه یې په خپله اکس پاڼه خپره کړې پکې ویلي چې دا ازموینه به د جمعې په ورځ د جدي په نولسمه واخیستل سي، خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیتریک او د ازموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې ازموینه کې نرسنګ، فیزیوتراپي، درمل جوړونه، طبي ټکنالوژي، د سترګو ټکنیشن، انستیزي، رادیولوژي او د غاښونو پروتیز برخې شاملې دي. دوی د ازموینې ځای د کابل پوهنتون جمنازیوم ښودلی دی، خو یو شمېر ښځینه فارغانې وایي دوی له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي چې له امله یې د کارموندنې چانس نه لري. د کابل اوسیدونکي او د نرسنګ برخې فارغې چې نوې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا سند ونه لرو د دندې اجازه نه راکول کېږي. دې حالت ټولې ډېرې ناهیلي کړې. یو موږ فورما هم ډکه کړه او پیسې یې هم راڅخه واخیستې او ویلې چې احوال درکوو، خو دا دې درې کلونه وسول چې همداسې پاتې یو. له دولت هم غوښتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپله برخه کې کار وکړو.
دا شان د بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او له قابلګۍ فارغې مرزي فروتان هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکړل شوې، خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټران او قابلګان نه وي د دوو کلونو لپاره د قابلې په توګه په شخصي ډول کار کړای.
دولت بامیان ولسوالۍ یکولنګ قابلګان کې د ساحه د دوردست
ما په یو کولنګ کې د قابلیت په توګه ځکه کار وکړ چې هلته په لیري پرتو سیمو کې شدي روغتیاي خدماتو ته هیڅ لاسرسي نه لري. لدی عمله هم هر وخت میندې او ماشومان مړ کېدل او تلفات مو درلودل. ما غوښتل له قابلګۍ طب برخې ته لاړ شم او زیات تعلیم پکې وکړم، خو دا چې ورڅخه محروم شوم راووتم.
نو وړي وای اوس د لا زیات زده کړو لپاره ګاونډي هیواد ایران ته تللی ده. د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو د فارغانې د طالبانو له حکومت غواړي چې ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي څو په طبي برخه کې د کار کولو شرایط بشپړ سي. دا چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو څومره فارغانې د ازموینې ته پته مدي کره شمېرې معلوم نه دی. طبي متخصصین خبرداری ورکوي چې دا پریکړه یوازې د فارغانو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې د هغو روغتونونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې یا ښځینه طبي پرسونل نه لري یا یې د پام وړ کمښت سره مخ دي. له دې ډلې د افغانستان د طبي شورا غړي او ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړي ډول په نسایي ولادي برخه کې دا تشه ډېره محسوسه ده.
د ښځینه ډاکټرانو موجودیت په یوه ټولنه کې ډېر زیات مهم دی. د دې لپاره چې په دې مقصد زمانی کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده، نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نه وي ښځینه، نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي؟ مخصوصا په نننۍ شرایطو کې د ښځینه ډاکټران باید نور هم زیات شي په ټولنه کې.
ډاکټر شفا جو وايي کدا بندیز دوام وکړي په راتلونکي کې به د خزینه ډاکټرانو کمښت او د میندو ماشومانو مړینې کچه نه جبرانېدونکې وي. اگزیټ ازموینه چې یوه برخه یې د عامې روغتیا وزارت او بله د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د روغتیا علومو د انسټیټیوټونو له فارغانو اخیستل کېږي، تر بریالیتوب وروسته دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکول کېږي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی دغه شان د 1403 لمریز کال د قوس په لومړیو کې نجونې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو پر افغان ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
داسې مخه کلا ازادي رادیو نورې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د واورې ورېدو او د مواصلاتي لارو د بندېدو له امله لا جدي ننګونو سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره خبرې کول چې هوا سړه ده، اوږد انتظار او د اړینو اسانتیاو نشتوالی هغه ننګونې دي چې دوی ورسره په دې لارو کې مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده.
مرتضا چی ده چو ساعتونو لپاره ده کابل بامیان پر لوی لاره بند پاتی و وای هوا دیر سرده و او ده ده بگردون طول مسافر رو دیر بد وضعیت تیر کرد. ده پنجشنبه پر از ازادي رادیو ده وویل په سرده که له ساعتونو بند پاتی که ده وروسته تیرش پا ناوخته کورته ورسید او د سړې هوا لامل زکام سوای دی.
خراب شهر برباری بود، هوا به شدت سرد بود و مترک ما بوده امکانات درست نداشت.
لاره که واوره وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ وو سم امکانات یې نه درلودل. په وضعیت د لارې په یوه سیمه کې چې نوم باندې نه پوهېږم تقریبا څلور ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر اثر بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر څلور ساعتونه څو فلانکوشونه په لاره کې بند پاتې وو چې پکې مسافرې ښځې او ماشومان هم وو. چنه روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له سترو ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنجشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام په خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوي دي. حقشناس یاد کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکولو لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځې تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د جدي په لسمه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزني ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت د اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب، پل بنشوی، د بامیان، غور، د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د درې صوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لوی لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د ترنو واورو له امله تړل سوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له لامله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل سوي او یوازې تیز رفتار مسافرونکي موټری کولای سي د زنجیرونو په کارولو پر دې لار تک راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ډیرو مسؤلیت دا ده چې اول خود هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت یې دا ده چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اخلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغه سه حالاتو کې باید آماده باش ټیمونه ولري، یو ټیم خود لار عاجل پاکه کی، دوم ټیم باید چې خلکو ته اولیه کومک لکه غذایی مواد او ګرم خونکي لکه لباس او کمپل او دا باید خلکو ته کومک ورسیږي. د حکومت دا مسولیت دی. دلته
د یادونه ده چې په بیلابیلو وختونو کې د لویو لارو او د ولایتونو ترمنځ د مواصلاتي لارو تړل کېدو نه یوازې د مسافرو او موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې آن د خوراکي توکو رسیدو چارې هم ستونزو سره مخ کړي او په بایو یې منفي اغیزې کړي دي.
د جنوري په نمړې د خوست په ګربزو کې هغه کورنۍ ته د نوې جوړ شوې کور کلیانې وسپارل شوې چې مخکینۍ کور یې په تېر نومبر کې د ډرون په برید کې ویجاړ شوی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ګربزو د شیرشی په غریز سیمه کې د رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندی کس نور اسلام او د هغې ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې څه موده مخکې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلي کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخ وویل
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس له مخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګنې ځای نه، بلکې د دې ځورېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې یو پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټیز ساتیا او سره سم جوړ شوی څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورکړي.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23 شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې و، خو د دې لپاره چې یوازې نه وي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر و. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
دمش د غری خلکې خورون غریبون خلکې هم زه په دوبۍ کې وم، خو سعید دم را غنه رو ګټله تنخواه چې هم صرف و پنځه تر لګله هغه پنیاش ولا شو یا چې ته ودا سبودی د مانګ درمی مثال دمرا کیر د کیر مخ چې شتدینا زار مولینا ټیپوک دا د ار سای د مانګ درمی دا وغټه خبره ده شو دا میزیس کلا نشو په زر ته مکا جوړه ولای کدا ایست کی مرو غلی دی په دا زر مکاو میز نشو دا بودی کړل.
قومی مخور وای لزیانمن او اړمن کورنۍ سره لګیم راستي هم د هغه د بیړنې یو ارتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمن او خیریه بنسټونو غواړي چې د هغوی لاسنیوی وکړي. یو تن قومي مخور حاجی حافظ الله جان وویل
که په وسخ سوړکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیره خیرنه کمباله په تو چوي نو تو ته د سوړنه خامخا سي خاطر سي نو خامخا یې کمباله اقصانو باندې بیا دا خو ډیر کومک ته میش خو څه کوي یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا ته تماما انتقاد د دغه غکو مننه ونه کوي او خدای دا وکړو چې نه را داسې خلک سره داسې مظلومونو سره وشي دا ډېر کومک ژوند ته یې ګډوي ژوند نه وتلی نو ژوند ته یې ګډ کړه دغه کومک ډېر میش دغه شو دي.
یاد دیوی د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې چې اوسیدونکي تر ډیره پښتانه دي مخکې هم څو څووارې پر ملکي خلکو د بمباریو او توغندیو بریدونو پیښې رامنځته شوي چې پړی د پاکستان پر پوځ اچول شوې ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکرت وسلوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیټي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
لا خبرونو ور اخوا
ی یو شمیر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستي اوسېلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي بیړنۍ وو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کورنۍ او د کورونو د ویجاړېدو او د نمړنیو اسانتیاو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل فیروز عزیزي نورو.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستیو سیلابونو کې غړي ټپیان سوي وایي چې بیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنیو امکاناتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسېدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ده د کورنۍ یو 15 کلن غړی او یو 14 کلن غړی سخت ټپیان سوي دي چې په خبره یې د طالبانو ځواکونو لخوا د هرات روغتون ته لیږدول سوي دي.
د کور چت پر دغو دواړو را پرېوتې او له بده مرغه د دوی ملا، پښې او لاسونه مات شوي وو. د غاړې او سر پرته د مخ هډوکي هم مات شوي وو. د طالبانو ځواکونه ورسېدل، هغوی له غذا یې راوویستل. ماشومان چې سطحي ټپیانو هم راوویستل شول او لوړو او خوندي کورونو ته ولېږدول شول. طالبانو رسېدنه وکړه، خو بیا هم لا زیاتو مرستو ته اړتیا شته. انشاءالله چې نورې مرستې به هم وشي.
ولایت یو شمیر اوسیدونکي دا هم وایي چې د سیلابونو له امله ځینې لارې بندې سوې دي. یو تن له دوی چې نه غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه چې راغلي وه طوفان هم ورسره وو. د ګلستان ولسوالۍ و فرا رود او بالا بلوک خاک سفید بکوا په دوی کې سیل راغلی دی او لارې بندې دي. نو بکوا او خاک سفید کې هم څلور موټر د سوالي موټران خراب سوي دي. دغه سیلاب خاطر زخمیان هم شته، مړه هم شته. نو په دغه ولسوالانو کې خسارات رسولی دی، اما مالي هم جاني.
فراه ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سه شنبې په شپه د دې ولایت د سیلابونو له امله یو کس مړ سوی، څلور نور ټپیان سوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره د دې ولایت د مرکز په قرغزرد او دزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل سوي او خوندي ځایونو ته لیږدول سوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ویلي چې سلګونه کسان چې د فراه ولایت په مرکز کې د سیلابونو له امله بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل سوي دي. هغه اعلامیه کې چې دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، پکې راغلي چې دا کسان د پشترود، خاک سفید او قلیکا ولسوالیو څخه خوندي سیمو ته لیږدول سوي دي. په اعلامیه کې همدارنګ راغلي چې په دې پیښه کې په قلیکا ولسوالۍ کې یو کس وژل سوی او په ټوله کې خلکو ته د پام وړ مالي زیانونه اوښتي دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمیع الله توکلي ازادي راډیو ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلې سیمو ته استول سوي دي او د کورنیو او ملګرو ملتونو د همکارو بنسټونو په همکارۍ د سروې او مرستو د ویش بهیر روان دی.
د ولایت د بیړنیو مرستو ډلې سیمې ته استول شوي دي. د سروې ترڅنګ مرستې هم شوي دي. کورنۍ همکار بنسټونه او ملګري ملتونو عملی کار پیل کړی. سیمو ته تللي دي. اوس وضعیت عادي شوی، کومه جدي ستونزه نشته. دا مهال سروې روانه ده او عملا د خوراکي او غیر خوراکي توکو او موقتي سرپناه ویش روان دی. یو څو ټپیانو چې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخ کیږي او د اقلیمي بدلونونو له امله د دغو پیښو شدت او اغیزې زیاتې سوي دي.
تیر ورځ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمد صاحب، اسحاق رحیمی هغه څیرې دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کاله نه دي لوبیدلي. ټاکل شوی چې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د فبروري په 10 د هند او سریلانکا په کوربه توب پیل شي او میاشتې دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې ګډون کوي. ورځو په دې اړه چې په دې لوبډله کې نور څوک انتخاب شوي دي، سنا کاکړ له بختیار ساحل سره مرکه کړي.
په عمومي ډول که دغه سکواډ وارزول شي، په دې کې تر ډېره هغه لوبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران په اوپننګ کې، ورسره صدیق الله اتل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزی، دا 15 د ټاپ آرډر بیټسمینان دي. شپږم نمبر کې لږه ستونزه ده، خو شاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نایب ته دغه ځای ورکوي. ورسره به بیا محمد نبی راضی محمد نبی نورستا راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل الحق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخابې دی شي چې کم مستون زبکی نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې اساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي ګټور به وي ځکه هغه که کیپینګ کوي بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یوه دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوره انتخاب شوی او آیا وبسلیږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپوهون کی مسله ده چې مخکې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپوهنه کوله هغه تشه لا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام با استعداد لوبغاړی دی خو ګټور تمام نشو نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته به کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي چې هغه د دې وړتیا ولري خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی هغه د اوګد فارمټ لپاره ښه ثابتې دی چې خو شلوریس کرکټ کې د عمر وړتیا نه لري چې هغه د میډل آرډر د توپوهونکي په توګه دغه تشه ډکه کړي. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بله مسله پکې ده مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له انده چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې موږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په کېدو روان دی. دا یو مسله ده باید د سکواډ کې وای. بله مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېدی. یو خو شلوریس کرکټ چې دی تر ډیره پورې دغه سې توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغوی ویریشن سره توپ اچونه کوي معنا دا چې هغوی مهارتونه لري یوازې چټکه توپ اچونه د دې بسنه نه کوي چې یو لوبغاړی دی په شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر دیر شو لوړې منډي ورنکي او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کم منډي ورکړي دوه درې وکټې دی واخسي دا ډیر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکو لوبغاړو په کاریږي. آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ضیا شریفی دغراز نوید زدران دا درې هغه توپ اچونکي دي زما له انده چې دوی د دې وړتیا لري چې باید په لوبډلې کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دي هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړي دي. عبدالله احمد زید تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړه ده خې استعداد ده خلا وخت اړتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپي پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. که تاسو ووینئ نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پیلو پورې ځان رسېږي معنا دا چې په ګروپي پړاو کې خېس یا لکه افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سولې فریقای بیا په یو ورخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتري د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تلدرانه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio